اتصالی با شماست. من امید مرزبان تا ساعت 9 اجازه میخوام.
ډیر مننه ستاسو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونه کې اوریدل چې پام کې ده د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران نن ولسترګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. په دې خبرونه کې نور مطالب هم څېړو. نن د شنبه ده دوریا حمل تر 28 د اپریل 14 په پیل کې مرضیه احمد زید افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرنو سرټکی د ولس جرګې دوهم مرسیال وایي نن به 15 تنه کاندید وزیران دغه جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. له بهره د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو د 15 کلنې تګلارې مسوده د حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه او په هند کې د القاعده شبکې څانګې تایید کړې ده چې دوه مهم مشران د روان کال په لومړۍ کې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. پورا خبرونه تاکل شوی چې د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې دوهم مرسیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل نوی کاندید وزیران به نن خپل پلانونه جرګې ته تشریح کړي. عرفان وویل په پام کې د 15 تنه محترم کاندید وزیران چې د سوداګرۍ او صنایعو د اوبو او انرژۍ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د کرنې او مالدارۍ او د اقتصاد وزارتونو لپاره کاندیدان پکې شامل دي نن خپل پروګرامونه د افغانستان پارلمان ته وړاندې کړي. د ښاغلي عرفان په وینا نوي کاندید وزیران د تیرو هغو په پرتله وړ کسان دي او د هیواد ستونزو ته په پام سره ښایي ډېر ژر له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې 4 یا 15 نور کاندید وزیران به هم په روانه اونۍ کې ولسی جرګې ته حاضر شي او پر خپلو پلانونو به رڼا واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت لپاره چې له خورا مهمو پوستونو څخه دی تر اوسه کاندید نه ده معرفي شوی. له بهره د افغان کډوالو د داوطلبانه سندو د 15 کلنې تګلارې مسوده د حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو د ستنېدلو چارو وزارت دا مسوده یوې غونډې ته چې پرون د حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو مرستندوی مؤسسو د استازو په ګډون پرون په اجرایه ریاست کې جوړه شوې وه وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا UNHCR ویان چې په غونډه کې حاضر وایي چې د کډوالو چارو وزیر د حکومت او مرستندوی ټولنو استازو ته د دې 15 کلنې ستراتیژۍ جزئیات څرګند کړل. د UNHCR ویا نادر فرهاد ازادي راډیو ته ویل د ملي وحدت حکومت هیواد ته د افغان کډوالو د سنولو په چاره کې دومره جدي ښکاري چې ساره په تیر وخت کې نه ده لیدل شوی. او د تخار یو شمیر اوسیدونکو د دې ولایت مرستیال والی محمد فرید زکی له وظیفوي صلاحیت څخه په ناوړه استفاده او په خلکو کې د نفاق په خپرولو تورن کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې سلګونه کسان پرون واټونو تر ووتل او د زکی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. مظاهره چیان د اعتراض په دود د تخار کندوز لویې لارې بند کړه. دو تنو اعتراض کوونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
را بند میکنیم خواست های ملت است تا که خواست ملت برآوردن شو اصلا تظاهرات ما به پایان نمیرسه. ما ادامه میدیم
برکی نور نشوید میدیم صاحب یلا نمیکنیم تا قیامت یلا نمیکنیم.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مرسیال والی فرید زکی نظر هم واخلي خو نوموړی په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. خو د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د اعتراض کوونکو ادا رد کړه. په هند کې د القاعده شبکې څنګه تایید کړی ده چې دوه مهم مشران د روان کال په لومړۍ کې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. په یو صوتي پیغام کې چې پرون د دې ډلې د ویان اوسامه محمود لخوا خپور شو دی وژل شوی نوم عبیدالله یاد شوی چې ویل کېږي د دې ډلې د افغانستان د چارو مشر وو او د دوهم وژل شوي د ډلې مرسیال راجا سلیمان ښودل شوی دی. ویان وایي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د هند په نیمه وچه کې قائد د ډلې شاوخوا 50 غړي وشل شوې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دې ادا پاړه سندې ویلي. له القاعده شبکې سره تړلې دا ډله خپل دوه مهم مشران په داسې حال کې له لاسه ورکوي او سخت ضربه ویني چې له جوړېدو څخه یوازې یوه میاشت تېرېږي. د نوموړې ډلې د جوړېدو اعلان تېر کال د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په خپله وکړ. ویل کېږي چې القاعده شبکې دا پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سیمه کې زیات نفوذ وکړ. د مصر په سیناټاپو وزمه کې پرون په دو جلا بمی حملو کې 13 کسان ووژل شول. د راپورونو له مخې د شمالي سینا په مرکز الاوریش کې د پولیسو د یو ماموریت مخې ته 14 لک تر لږ شپږ کسان چې 15 پکې پولیسان وو ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دوهمه حمله کې چې په شیخ زویت سیمه کې د سړک د غاړې یوې ماین 14 وشوه، وو سرتیري مړه او دوه نور یې ټپیان شول. د دواړو حملو مسؤل د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش د سینا څنګه په نومې ویډیالې پر ټویټر په خپره شوي پیغام کې اخیستی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا پر یمن د سعودي عربستان د هوایي حملو دفاع وکړه. سعود الفیصل چې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لوران فابیو سره په ریاض کې له کتنې وروسته خبرې کولې وویل: فیصل وویل موږ یمن ته د ځان د ګټو په خاطر نه یو راغلي، موږ دې ته راغلي یو چې د یمن له مشروع حاکمیت سره مرسته وکړو. یوازې همدا حکومت دی چې لکه څرنګه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي وایي د اوربان غوښتنه کوي. د یمن مسؤول ایران نه دی. په همدې حال کې د روسیې د سمندري ځواکونو یوه کښتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د څو هیوادونو ادبا راوویستل. ټاکل شوی نن د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت پر لارو چارو خبري وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر اشټاین مایر، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارون فابیوس، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین به په دغو خبرو کې برخه ولري. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه یاغیانو او دولتي پوځیانو ترمنځ شخړه کې تر شپږ زرو زیات کسان وژل شوي دي. که سم د فبروري میاشتې په نیمایي کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په منځګړیتوب د اوربان موافقې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم کړ، خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په برلین کې د خبرو په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ماسکو او کیف نه وغوښتل چې د مینسک د موافقې عملي کولو ته ادامه ورکړي. او هیلری کلینټن وایي چې غواړي د 2016 کال په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د امریکا لومړنۍ ولسمشر شي. کلینټن چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د امریکا لومړۍ میرمنه وه، خپل کاندیداتوري پرون په یو انټرنیټي پیغام کې اعلان کړه. له دې مخکې د میرمن کلینټن د کمپاین مسؤل جان پودستا په یو ایمیل کې چې پر ټویټر پاڼه کې پراخ انعکاس وکړ، ویلي وو چې میرمن کلینټن ځان کاندیدوي. پودستا لیکلي وو دا خبر رسمن اعلانوي چې هیلری به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدوي. هیلری کلینټن د 2008 کال په انتخاباتو کې هم کاندیده وه، خو د باراک اوباما په وړاندې ماتې وخوړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاٹ کام. په پام کې د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. په بلخ کې په 4 میلیونه ډالرو یوه لیلیه جوړیږي. د کډوالو ستنولو چارو وزارت له بهره د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنولو 15 کلن ستراتیژي جوړه کړي.
د کډوالو هغوی چې بیرته غواړي خپل وطن ته راستانه شي، باید همه جانبه په دې موضوع باندې تحلیل او تجزیه وشي. ځینې مسؤلیتونه د افغانستان په حکومت په غاړه کې دي، همدارنګه د پاکستان په غاړه کې.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي لا هم په افغانستان کې امنیتي پیښې شدید دي،
خاصه توګه د ښځو د ماشومانو مرګ په دې وروستیو کې د سړک غاړې په ماینونو باندې ډېر څه مړه شوي او زخمیانو.
بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې ځینې مشکوک وسلوال وژلې. نور مطالب هم درته لرو د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ټاکل شوی چې د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. له 14 څخه تر اوسه 16 کاندیدانو خپل پروګرامونه وکیلانو ته تشریح کړي دي. په پام کې ده چې پاتې کاندید وزیران د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر سي. تفصیل د احمد ټاکل په رپورټ کې.
تمه ده چې ولسی جرګه به دا ځل ډیری کاندید وزیرانو ته چې 15 تنه یې نن د خپلو پروګرامونو د تشریح لپاره جرګې ته حاضریږي د اعتماد رای ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي اوسني کاندید وزیران د تیرو هغو په پرتله ښه او وړ کسان دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل موجودو ستونزو او مشکلاتو او د کابینې د جوړېدو اوږده بهیر ته په پام سره اوسني کاندیدان ښایي ژر له ولسی جرګې د اعتماد رای واخلي. هغه کسان چې دا ځل معرفي شوي د مخکینی فهرست تر کسانو غوره دي او باید د اعتماد رایې واخلي. په هر حال موږ نشو ویلی چې دوی به سل په سلو کې تایید شي، خو هڅې روانې دي چې ډیری تایید شي څو د هیواد ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي له بلا تکلیفۍ خلاصې شي او کارونه په قانوني ډول پر مخ ولاړ شي. ښاغلی عرفان د ډیری کاندید وزیرانو د تایید په مقصد د هڅو په اړه جزئیات څرګند نه کړل. نوموړي زیاته کړه چې نن به د سوداګرۍ او صنایعو، د اوبو او انرژۍ، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کرنې او مالدارۍ او اقتصاد وزارتونو کاندیدان خپل پروګرامونه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي. د 14 کاندید وزیرانو له ډلې تر دې مهاله یوازې شپږو د ولس استازو ته د خپلو کاري پلانونو په اړه معلومات ورکړي. د ښاغلي عرفان په وینا څلور یا 15 نور کاندید وزیران به هم په روانه اونۍ کې ولسی جرګې ته حاضر شي او پر خپلو پلانونو به رڼا واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت لپاره چې له خورا مهمو پوستونو څخه دی تر اوسه کوم کاندید نه دی معرفي شوی. ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې افضل لودین د دې وزارت لپاره کاندید وزیر اعلان کړ، خو د پوځ د پخواني جنرال سمدستي اعلان وکړ چې په هیواد کې د نفاق او تفرقې د مخنیوي لپاره له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی دی.
ومردل چې ټاکل شوی د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. لا هم د دفاع وزارت لپاره چې له مهمو پوسټونو څخه ګڼل کیږي کاندید نه دی په ګوته شوی. په بلخ ولایت کې د 4 میلیونو ډالرو په ارزښت یوه لیلیه جوړیږي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې د دې پروژې لګښت د جرمني لخوا ورکول کیږي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عثمان بابوري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا لیلیه د نارینه محصلینو لپاره د بلخ په نوي پوهنتون کې جوړیږي چې پرې څه باندې 400 میلیونه ډالر مالي لګښت راغلی او په 12 میاشتو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د پروژې لګښت د معلوماتو پر بنسټ چې د آلمان هیواد لخوا یا هم د جی آی سی دفتر لخوا ورکول کیږي چې څه باندې 400 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی او دا به په 12 میاشتو کې ګټه اخیستنې ته
وسپارل.
په عین وخت کې بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته د کافي بودیجې نه اختصاص په اړه هم شکایت کوي او وایي چې کومه کلنۍ بودیجه چې د لوړو زده کړو وزارت ته اختصاص شوی د دوی د نیازمندۍ د حل په برخه کې کافي نه ده. وزارت کومه بودیجه چې اختصاص شوی هغه د ستونزو د حل په برخه کې کافي نه ده او دا تخصصي بودیجه نه ده چې موږ ته ځانګړې شوې ده. په همدې منظور موږ تصمیم غوره کړی تر څو د خود کفایي په برخه کې هم ځینې اقدامات ترسره کړو. بابوري په خصوصي پوهنتونونو کې د تدریس کیفیت نامناسب بولي او وایي چې په اکثرا موجوده خصوصي پوهنتونونو کې په معیاري او مسلکي ډول محصلینو ته تدریس نه ترسره کیږي. هغه وویل چې په همدې منظور دوی د ولسمشر د فرمان پر بنسټ دا تصمیم غوره کړی تر څو نوې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د فعالیت جواز ورنکړي.
ومردل چې په بلخ ولایت کې یو لیلیه جوړیږي چې لګښت د جرمني لخوا ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو خبرونه اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ، په باسونې کې برخه واخلئ، جالب تصویرونه او ویډیوګانې پکې وګورئ. اوس به ملالی بشیر ته وایي چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان پر سر غلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوي چې افغان ځواکونه په خپلو هغو هڅو کې پاتې راغلي چې په اړه یې ډېر تبلیغ کړی وو. ورځپاڼه وایي د دې عملیاتو هدف دا و چې طالبان له هغو سیمو وباسي او د هیواد په جنوب کې د افغان حکومت واک ټینګ کړي. مقاله وایي د فبروري په میاشت کې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د لویې کچې عملیات پیل کړل او چارواکو ویل چې افغان ځواکونه اراده لري چې له طالبانو سره د هغو په اکثریت سیمه کې جګړه مخته یوسي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼه زیاتوي د ذوالفقار په نامه دا عملیات د سنګین ولسوالۍ په تصفیه متمرکز وو چې له ډېره وخته د سخت دریځو وسلوالو کلک مرکز وو. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د پرمختګ ادعا کوي، د سنگین اوسیدونکو شکایت کوي چې پوځ ډېر ژر د ولسوالۍ له برخو ووتی او سخت دریځو ته د بیرته ورتګ زمینه برابره شوه. کابل وایي سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، خو په سنگین کې د وضعیت په اړه له خلکو سره مرکې یو بل تصویر ورکوي. ګڼ شمېر طالبان چې د جګړې پر مهال له ولسوالۍ څخه تښتېدلي وو اوس بیرته ورغلي او د ولسوالۍ لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. د ولسوالۍ د یو چارواکي په وینا خلک ناهیلي دي او پر حکومت هیڅ باور نه لري. هر هغه کس چې د حکومت سره اړوند دی له سنگینه تښتېدلی دی. ګارډین ورځپاڼې د هغو 5 افغان کارکوونکو پر وژنې تمرکز کړی دی چې مړی یې د تېرې جمعې په ورځ وموندل شول. د سیف د چلډرن مرستندویه ادارې دغه کارکوونکي د مارچ میاشتې په 3 نیټه د اروزګان له مرکز ترین کوټ څخه وسلوالو تښتولي وو. ګارډین لیکي که څه هم سیمه ییزو چارواکو د دغې پیښې مسؤل طالبان بللي، خو تر اوسه رسمن د دغو وژنې نو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په 2014 کال کې هم په نړۍ کې د مرستندویه ادارو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو چې په دې کال کې 1 مرستندویان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې تیر کال دغه شمېره 50 وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم په خپل ویب پاڼه کې پر دغو وژنو د خواشینۍ ترڅنګ ویلي چې مرستندوی کارکونکي په افغانستان کې خلکو ته په سختو شرایطو کې بیړنۍ مرستې رسوي. د هغو ماشومانو لپاره چې په خوارځواکۍ اخته دي د خوړو پروګرامونه مخته وړي، د جګړو او طبیعي آفتونو له امله له بې ځایه سویو سره مرسته کوي، خو پر دوی حملې د دې سبب کیږي چې ونسي کولای په سمه توګه خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. یوناما دغه راز په خپل ویب پاڼه کې یو وار بیا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د دوام په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل 3 میاشتنی راپور کې ویلي چې که څه هم په ټوله کې ملکی تلفات په سلو کې 2 کم سوي، خو په ځکنیو عملیاتو او نشتو کې د ملکی تلفاتو اندازه په سلو کې 8 زیاته سوې ده. یوناما ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې ټول 1555 ملکیان وژل شوي چې 1.6 تنو یې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او نشتو کې خپل ژوند له لاسه کړی دی.
آزادۍ رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د یوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې په نشو د اخته کسانو شمېر له 1.5 لک څخه 1.6 لک ته زیات شوی دی. د نورو ولایتونو په څیر د کندهار اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې نشه یي مواد په عامه خرڅیږي چې له کبله یې معتادان زیات شوي دي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، نور حال راکوي چې له دغه ولایت راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، دغه نشه یي مواد چیرې خرڅیږي او څوک یې خرڅوي؟
سالی صاحب، نیکمرغه بنی لکه تاسو یادونه وکړه په کندهار ښار کې نشي مواد په لاسرسۍ خورا اسانه شوی دي او خاصوي چې دغه کار ځوانانو ته دا امکانات برابر کړي چې په نشي موادو اخته شي او معتاد شي او په اسانۍ سره دغه مواد ترلاسه کړي. ځینې خلک دا هم وایي چې له دغه نشي پلورونکو سره ځینې پولیس هم لاس لري. د خلکو په وینا کې د کندهار د ولایت مقام البته دا ودانۍ څنګه کې کوم دوکانونه دي، هوټلونه دي، هلته چارج خرڅېږي، روین خرڅېږي او تایا خرڅېږي. د دوی په وینا چارواکي په ولسوالۍ کې د سوکلارو په ماتولو اخته دي. خوشحاله هېر دي چې هر ورځ د کندهار ښار پر عمومي جاده کې په لسګونه محتاجین د هیروینو د ساکیانو څخه هیروین رانیسي. د کندهار چارواکي هم په دغه ولایت کې په ډېرو عامه ځایونو کې د نشي موادو د استعمال او خرڅولو څخه اندېښنه دي. دوی وایي چې په کندهار مابد کې هم نشي مواد خرڅېږي او د دغه موادو پلورونکي په اسانۍ سره چې د پولیسو سره لاس لري مارک ته دغه مواد انتقالوي. په دې اړه موږ د کندهار د سرپرست والي ډاکټر علي وسار سره خبرې کړي. دوی وایي چې امنیتی سرکونه باید یوازې د کوکنارو په اړولو تمرکز وکړي، بلکې په شاته ولسوالۍ کې د نشي موادو د ساتنې مخنیوی وکړي. او یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کندهار ځینې زیارتونه چې خلک ورځي هغه بیخي په ساتنخانو بدل شوي دي چې په عامه چاس پسې ختېږي، او څه ویل کېږي چې کندهاریان یې د نوي نسل لپاره خورا خطرناکه بولي.
د کندهار د امنی قومندان په نوښت په دې ولایت کې د معتادانو د تداوی یو مرکز هم جوړ شوی چې هلته په لسګونو کسان تداوی کیږي. امنی قومندانۍ د دغو موادو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره څه پلان لري؟
په کندهار کې د معتادینو د ګرمۍ لپاره د دې ترڅنګ چې ځینې موسسات او د عامې روغتیا ریاست مرکزونه جوړ کړي دي، د کندهار امنیه قومندان په خپل شخصي لګښت دوه دغه ډول مرکزونه چې په ډنډ ولسوالۍ او بلې په بنده کې دي د معتادینو د ګرمۍ لپاره امکانات برابر کړي دي. په تېرو وختونو کې په څو ځله پولیسو د نشي توکو کاروباریان نیولي وه، د دوی په وینا چې په خپله دغه ساتیان او معتادین په کندهار کې په ځینو کوچنیو غلاو کې هم لاس لري. دوی ویلي وو چې په کندهار محبس کې د دغه ټولو کسانو لپاره خاص امکانات نشته او معتادین دغه مرکزونه ته لېږدوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې چې ویلي په دې ولایت کې د نشه یانو شمیر د پخوا په نسبت زیات شوی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فرید احمد له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې کندهار ته نوی والی راولېږي. له کابل یو اوریدونکی لیکي، د کابل قمبر څلور لارې تاثیر ما د غره په لمن کې یوه هدیره ده چې 500 کاله سابقه بلري، خو زورواکو لاندې کړي او غواړي خلک له هدیرې خلاص کړي. اوریدونکی له ولسمشر څخه د دغو زورواکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې دفاع وزارت ته ترجر یو بل ور کس پولیسو جرګې ته معرفي کړي. فهیم الله له اوروزګانه په خپل استولي پیغام کې لیکي، له طالبانو غواړم چې جګړه ګټه نه لري، جګړه خلک په تیارو کې ساتي او یووالي ته هم زیان رسوي. او بیا هم سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي، له افغان دولت نه هیله کوو چې افغان ښوونکو ته د بهرنۍ بورسونو زمینه برابره کړي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه یا لند لیکلی پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بیسیم شبکې په مرسته را لېږلې و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د تېر کال د دریو میاشتو په نسبت د انسانانو مرګ ژوبله کمه سوې، خو ځینې شدیدې پېښې هغه څه دي چې لا هم د اندېښنې وړ دي. د دغه کمیسیون چارواکو وروسته له هغې دغه څرګندونې وکړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما یو رپورټ خپور کړ چې پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د 2% کموالي خبره راغلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان ډاکټر رفیع الله بیدار سره صفی الله ستنګزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا دغه 2% کموالی هم د پام وړ دی؟
که کوم چې پروسه کال دغه درې میاشتې چې وي دا ډېرې ګرمې میاشتې وي، جنګونه نسبتا شدید وو. د وسنه ولې یو څو واقعې په دې وروستیو کې چې پېښې شوې دا ډېرې شدیدې وې، هم انتحاري حملې، هم په دولتي تاسیساتو باندې، هم د انسانانو نیول او تښتول او یو تعداد یې وژل په موسساتو باندې، په دولتي تاسیساتو باندې په دغه درې میاشتې کې اوس روان دي. خاصه توګه د ښځو د ماشومانو مرګ په دې وروستیو کې د سړکغاړې په ماینونو باندې ډېر مړشو او زخمیانو، د غټو د لوی لارو په ترڅ کې لکه د غزني په لاره باندې کسان په موټر کې وویستل شوي. دا یو څو واقعې وې چې واقعا د فرخوندۍ قضیې په دغه میاشتو کې یو رنګ ورک دې مسایلو ته چې ډېر خشنې او شدیدې مشدده حالاتو کې پېښې په دې میاشتو کې ډېرې واقع شوې. او که بیا پرتله کې صحیح ده، کېدای شي سره ډېر نږدې وي، زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملګري هم شاید مشابه وي. بل شدید پیښې زیاتې شوې دي.
مننه ښاغلی بیدار. په دغه رپورټ کې راغلی دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په ځینو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې فیصدي هم راکمه شوې ده، تقریبا 40% دا مرګ ژوبله راکمه شوې ده. ستاسو په نظر د دغو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ولې دغه فیصدي بیخي نه را صفر کیږي او یا صفر ته ولې نه نږدې کیږي، ځکه چې دوی اوس عملا محاربوي جګړې ډېرې کمې کوي، نو دا تلفات له کومه شوې دي؟
زه فکر کوم چې د دولت او نړیوال قوتونه حامی قوتونه دولت کې نه ودی، دوی په خپل تاکتیکونو کې ډېر تغییر راوستلی دی چې د ملکي تلفاتو او د ملکي خلکو ژوند خیال وساتل شي. دا کارواله صحیح دی، ولې په بعضې حالاتو کې چې دوی هم داسې مجبوریت وړاندې کوي دولتي او نړیوال قوتونه چې په کومو ځایونو کې چې د مسکوني ځایونو نه او د اوسېدو ځایونو نه د دولت مخالفین د سپر انساني په توګه باندې سنګین کې دا مسایل ډېر وشو که نه د وروستۍ کې دوی اوس استفاده کوي هغه ځایونو ته پناه وړي چې هلته ملکي تاسیسات یا ملکي وګړي اوسېږي. نو موږ مجبور یو چې د یو نفر د دښمن په خاطر باندې یا یو تعدیر جوړ کړي دا دي چې په موږ باندې تیاری نه کېږي. دوی مجبور دي چې متقابل عملیات سره کړي او په دغه عملیاتو کې بده مرغه ملکي تلفات هم شته.
ښاغلی بیدار، لښکېلو خواونه د افغانستان په جګړې کې لښکېلو خواونه، طالبان، دولت، نړیوال ځواکونه، له دوو ټولو نه ستاسو غوښتنه څه ده چې بالاخره د خلکو مرګ ژوبله په دغو جګړو تاوتریخوالو کې راکمه شي؟
زه فکر کوم چې د جنګ قوانین دواړو طرفونو ته راجع دي. د جنیواکم کنوانسیونونه چې افغانستان دولت امضا کړي دي او هیڅ طرف د قضیې او د جنګ او د نظام نشي کولای چې دا ځانته پلمه وګرځوي چې دا خو دولت امضا کړي دي او زموږ لپاره د منلو وړ نه دي. په هغې کې داسې راغلي دي چې یو طرف کېدای شي چې یو متعارب او جنګي قوت وي چې د مرکزي دولت پر ضد باندې جنګېږي، نو هغوی هم مکلف دي. موږ په دوو بنیادونو باندې دولت مخالفین دي چې دا طرفات ډېر راجع دي، اسلامي تعلیمات په مطابقت کې او د اوس د برنامېزي جنګ هغوی مجبور دي چې مراعات کړي او ملکي خلک هدف ونه ګرځوي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار و چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی ازادي رادیو ته ورجاست. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې وده نسی کولای. د دغه وزارت ویان خبرلانه تول چې افغان حکومت او خلک به اجازه ورنکړي چې دغه ډله په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي دولت کسانو خپل فعالیتونه آن د کابل شاوخوا ته رسولي دي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یادې ډلې ته په افغانستان کې د پې ایښودلو ځای نشته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل داعش یا اسلامي دولت ډله داسې مفکوره لري چې په افغانستان کې خلک نه خوښوي او افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي.
داعش یک مفکوره است که در افغانستان معقولیت نداره.
داعش یوه داسې مفکوره ده چې په افغانستان کې څوک نه خوښوي. داعش نس کولای په افغانستان کې وده وکړي. افغانان یې په وړاندې یو موټی دي او یو موټی به پاتې سي. داسې کسان سته چې ځانته داعشیان وایي، په هر نامه چې وي نس کولای په افغانستان کې فعالیت وکړي. افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په خاوره کې څوک فعالیت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو په ناامنو سیمو کې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت په پلوي د هغوی تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یاد ډلې ته وفادار ګڼي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې یاد کسان هغه طالب جنګیالي دي چې یا خو طالبانو شړلي او یا یې هم له هغوی څخه لاره بله کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له جغرافي پلوه د جنګیالیو لپاره خوندي سیمه ده. دا چې د اسلامي دولت ډله له عقیدوي پلوه له افغانانو سره ستونزې لري، نو په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه اټکنی وي. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل افغانان مقدسو ځایونو ته زیات احترام لري، خو د اسلامي دولت ډله د دوی برعکس مفکوره لري.
شک نیست که مردم ما برای اماکن مقدس
دی وای له شک پرته زموږ خلک سپیشل ځایونو لکه دینی مراکز او زیارتونو، فرهنګي او دینی مقدس ځایونو ته زیات احترام لري. دا هغه څه دي چې د عیش مخالفته او برعکس عمل کوي. د وهابیت تجربو ته په کتو سره ویلی سوچي د امارت په پرتله خلک ورته اندېښمن دي او ورته د منلو وړ نه دي.
نگران کننده باشه، قابل پذیرش نباشه.
بلخوا د چارو یشمیر کارپوهانوی دا چې په افغانستان کې د سواد بیوزلی او درکچه ډیره ټیټه ده، ځینې نړیوالې او د سیمې استخباراتي کړۍ کولای سي د دین په نامو د دوی له عقیدو نه ناوړه ګټه پورته کړي او د خپلو اهدافو لپاره یې وکاروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د اسلامي دولت په نامه د راټوکېدلې ډلې په وړاندې جدي ګامونه اوچت کړي. دوی وایي وړاندې له دې چې یاده ډله په افغانستان کې خپل وراندکاري فعالیتونه پراخ کړي، باید په نښه او له منځه یوړل سي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام اوریدلای سي. د لاسو بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه درته لرو، د لوبلو میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. د محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 تخقیق کیدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه ل مرزي احمد زین اوري.
د ولسی جرګې دوهم مرسیال عرفان الله عرفان وای نن به 15 تنه کاندید وزیران د غیر جرګې ته خپل کاري پلانونه تشریح کړي. له بهر د افغان کډوالو د دوا طلبانه سندو د 15 کلنې تګلارې مسوده د حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د مرسیال والی محمد فرید زکی له وظیفوي صلاحیت څخه په ناوړه استفاده او په خلکو کې د نفاق په خپرولو تورن کړ. په هند کې د القاعده شبکې څنګه تایید کړی ده چې دوه مهم مشران د روان کال په لومړیو کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر سعود الفیصل پرون یو ځل بیا پر یمن د سعودي عربستان د هوایی حملو دفاع وکړه. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پرون په دو جلا بمی حملو کې 13 کسان ووژل شول. ټاکل شوی د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت پر لارو چارو خبري وشي. او هیلری کلینټن وایي چې غواړي د 2016 کال په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د امریکا لومړنی ولسمشر شي.
د افغانستان د کډوالو د ستنولو چارو وزارت له بهره د افغان کډوالو د داو طلبانه ستنیدو د 15 کلنې تګلارې مسوده جوړه کړې ده. دغه مسوده پرون د حکومت په اجرایه ریاست کې په یو غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ګډون د نړیوالو مرستندویو ټولنو استازي هم پکې حاضر و وړاندې شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویاند وایي د کډوالو د چارو وزیر د بیلابیلو وزارتونو او نړیوالو مؤسسو استازو ته د دې 15 کلنې ستراتیژي جزئیات څرګند کړل. پاکستاني رسنوی هم راپور ورکړی چې ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د روان کال تر اګست میاشتې پورې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د داو طلبانه ستنولو پر پالیسي کار بشپړ کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د یو ان ایچ سی آر لویان نادر فرهاد سره مرکه کړي.
د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ترمنځ په یو درې اړخیزه غونډه کې فیصله شوې چې د اګست تر میاشتې پورې به د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پالیسي وروستۍ کېږي، یعنی هغه وروستۍ بڼه به جوړیږي. د افغان کډوالو ستنول په مجموع کې څومره ممکن دي او دا پالیسي ستاسو په نظر څومره حقیقي ده او څومره اغیزمنه کېدای شي؟
تاسو معلومه ده چې په دې درې اړخیزو مباحثاتو کې جلسات کې د افغانستان او پاکستان له خوا او د کډوالو ادارې له خوا د یو پرولو لپاره یو جدي تصمیم نیول شوی او افغانستان دولت او همدارنګه پاکستان حکومت په ګډه یو داسې پالیسي جوړ کړي چې باید واقع بینانه وي. د کډوالو هغوی چې بیرته غواړي خپل وطن ته راستانه شي باید همه جانبه په دې موضوع باندې تحلیل او تجزیه وشي. ځینې مسؤلیتونه د افغانستان په حکومت په غاړه کې دي، همدارنګه پاکستان په غاړه کې دي. نو غونډه چې پرون په کابل کې هم دایره شو په همدې موضوع باندې وو چې څنګه کولی افغانستان پیدا وکړي تر څو هغه افغانان چې داوطلبانه توګه خپل وطن ته راستانه شي باید د دې زمینه د افغانستان خاورې ته باید هغوی ته مساعده شي. د کډوالو
د بیرته راستنېدلو او بیرته میشتېدل په افغانستان کې ډېر وسیع آباد لري، باید په هر یو موضوع باندې خوشي او تصمیم واقع بینانه به وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یعنې ستاسو د ادارې مسؤلیت به یو ونډه به په دې برخه کې څه وي، او د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای شي؟
تلاشونه روان خو موږ وکولای شو لکه مرسته د خلکو سره زیات کړو، خو دا مرسته چې سیار همدا اوس نه کېږي، تقریبا $200 هر یو کس ته ویشل کېږي. تاسو معلومه چې د هغوی راتګ او دغه مشتدل په افغانستان کې په $200 رسیدنه کیږي، نو باید همه جانبه پالیسی د خلکو ته جوړ شي. کار زمینه باید د خلکو ته مساعده شي، د سرپناه زمینه باید مساعده شي. خلک ځمکې نه لري، نو که چیرته خلک بیرته خپل وطن ته رسنیږي او کلي باندې ته نه هغوی خارونو ته میشتېږي، نو باید په دې یو درې اړخیز بحث کې انشاءالله په اګست او جولای کې افغانستان بیا میزبانیږي. میونیسیال خانه هم مرسته دیر شی او همدارنگه در افغانستان کدوال و نیازمندی و باید در ملی پروگرامون در افغانستان لخانه چی تدبیقی دی باید در غیص در دوی نه مستفید چی.
د افغان کډوالو د راستنېدو په مسله کې په خپل د کډوالو د ستونزو پښتنه شوی، یعنی د هغو نظر اخیستل شوی دا چې هغو څومره چمتو دي بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته.
په دې وروستي کې په اسلام آباد کې د ډېری ارخیزې غونډې لومړنۍ ملاقات چې د افغانستان د کډوالو وزیر درلوده د مهاجرینو د نمایندګانو سره وو، د هغوی غوښتنه دا وه چې باید د افغانستان دولت زمینه د دوی د بهتر استنېدنو یوازې نه بلکې د کار پیدا کولو او د امنیت تامین شي، همدارنګه مسکن باید خلکو ته مساعده شي. ځمکې نه لري خلک، چې خپل کورونه جوړ کړي باید ځمکې د دولت نهانه هغوی سره مرستې وشي. همدارنګه فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي ستونزې ډېرې وو د خلکو سره. دا په دې معنا دي چې ستونزې افغانستان دولت ته معلومه دي او همدارنګه یونیسیار ته معلومه دي، خو عمده چیزې زما په خیال درې مسله دي. که چېرته د افغانستان په دننه د دې خلکو د کار زمینه مساعده شي، زه په دې باندې باور لرم چې افغانان خپل وطن ته بېرته راستنېږي. جناب رئیس جمهور ویل د افغانستان پایکر تکمیل نه دي تر هغه وخته پورې چې افغانان بېرته خپل وطن ته راستنه نشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی رسنی وی چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو پرون په د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله شوال کې د میشتو مشکوک وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې لښته لږه څلور تنه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. په دې اړه تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو پاکستانی رسنوي ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د یک شمې پر افغان پولې ته نږدې د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په شوال نومي سیمه کې د میشتو مشکوک وسلوالو پر یو مرکز پرله پسې دوه توغندې ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. نا تایید شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب اله کره معلومات نه دي ورکړل شوي. دا پر روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو هم برید دی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دا برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان پوځیانو په کې د 13 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پراخو بریاو ادا کوي او وایي چې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو ځواکونو د عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي وو، خو په 13 میاشت کې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه کړې چې په نتیجه کې وزیرستان ته د بې کوره شوو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ هم پیل شوې ده. په عین حال کې د القاعده د جنوبي اسیا څانګوند اسامه محمود اسیسټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په روان کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده د دغې څانګې دوه جګپوړي قمندانان وژل شوي دي. په دغه وژل شوو کې د القاعده د جنوبي اسیا څانګې مرستیال مشر عمر فاروق او یو بل جګپوړی قمندان قاري عمران شامل دي. د هغه په وینا په تیرو یولسو میاشتو کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دوی لس بریدونه کړي چې په نتیجه کې د جنوبي اسیا د القاعده څانګې 50 غړي او شاوخوا 50 پلویان وژل شوي دي. که څه هم پاکستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پر خپله خاوره تیرې ګڼي، خو د امریکا متحده ایالاتو د تروریزم ضد جګړې کې تر ټولو مؤثره وسیله بولي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د ډیورنډ کرښې د سیرما د مومند اجنسۍ په قبایلي سیمه کې له ترهګرو سره نښته شوې چې په نتیجه کې لس ترهګر وژل شوي دي.
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
سویمون پا مکتب که دباران در پارا بانایی نستمون پس مگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شي چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې آزادی رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو په همدې خاطر له هغه اوریدونکو څخه چې د دوی د تلیفوني پیغامونو ته وار نه ده رسېدلی، هیله کوو چې خفه نسي، د دوی تلیفوني پیغامونه موږ حتما خبرو. ګران دوستانو، کله چې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري، لطفا دغه پروګرام په دقت سره واوري. دا ځکه چې ډیر کله ځینې کسان وایي چې د دوی د ورکوښوي عزیز پاکله له ازادي رادیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی، او بیا موږ ته تلیفون کوي او وایي چې د دوی د ورکوښوي عزیز په حق لا په ازادي رادیو کې تلیفوني پیغام خپور شوی. دا په داسې حال کې ده چې کله کله دغه سی هم نه وي، ځکه دی چې تلیفونی پیغامونه اوري سمې نه اوري. نو له محترم اوریدونکو څخه هیله کوو چې کله چې تاسو په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه په دقت سره واوري. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او یا دوستان پکې پیدا شوي دي. دغه څو ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه محمد قاسم هغه د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت ورکوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم شمنخیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه راغلی دی د کلات څخه. خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی کې هر څوک دغه زما دغه اوري شناخته یې. نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي، 0-0-3-3-3-5-2-1. شمېره یو ځل بیا 0-0-3-3-3-5-2-1. السلام علیکم.
سرک من ولایت د کجکی د فلسوال انتخابات کوم روزانا دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوالي څخه عاجزه خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصه وي ډېر کوچنی وو. نو د دې کلي د اعصابو څه تکلیف هم لري، د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای هم وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم. نو دی چې دی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي، نو که د ده په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده 0-0-8-3-1-6-9-1-6-9-3-1. ټلیفون شماره یې خپل بیا 0-0-8-3-1-6-9-3-1. دا زموږ شماره ده، که د ده په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاک معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فاریاب په لایت د کیسا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي. د یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. 0-0-3-1-1-9-0-0-3-1-1-9. والسلام.
تاسو ټلیفوني پیغامونه واوریدل، په دې هیله چې په دغو کسانو کې د تاسو هم کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00-0-22-14-45-15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې زه ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم. زه عبدالصمد اشاره ما د چاول د درس څخه ستاسو ازادي راډیو ته پیغام پیژنه. هیله کوم چې نشر شي. زما یو کاکا دی، د پنځه کاله کېږي چې ایران ته تللی دی. د هغې خوا څخه نظاره کړی. نوم یې محمد ګل دی، د پلار نوم یې حاجتورجان دی، د اکا نوم یې علي محمد دی. که دی زما غږ اوري دغه ټلیفون ته زنګ ووهئ او که یاسې بل څوک په اړه معلومات لري 0505315213 د نصرېدو په هیله وسلام.
الو سلام علیکم، زه محمد رحیم استاد ارمن د ولایت د باغران د ولسوالۍ صاحب سره په تماس شوم. ما یو کاکا ورک دی چې په نامه د ګلبدین دی، دا څو کاله کېږي ورسره یې راته تللی معلومات یې نشته، که یا دی خپله دغه غږ اوري یا یو بل یو په خبرې ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووي 02 02 801 202
02 02 اتسو یو جنګوس 204 دیش وسلام به احترام. السلام علیکم، ګل رحمان ما د کونړ ولایت نه د ورکشو عزیزان او خبرونه ته پیغام پرې دم. یو سمو د مخ کې زما یو زوی چې 14 کال عمر لرو او منچا کې جامې پتندې او د سین کرمیج بوتانې په خو دې د رنگ غنم رنگ دی او نوم یې قادر دی. کار دوست هر عزیز ته په اړه معلومات وی دا شل دوی شروع کی چې نه درک دی ډیر زیات تر پسې ګرځېدل. کار عزیز ته معلومات وی نو مهرباني دی وکي په دغه شمیره د موږ سره تماس ونیسي 03 03 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 اته پنځه اوه اوه شیرینی به پکې ښه ډبلی کار دوست معلومات یې نو ضرور د مونږ سره تماس ونیسي.
ہاں السلام علیکم عبدالغنی محمدی کوچه ام د پکتیکا ولایت تخرنینه ما یو تر نظره کدنوم یې زپار ده او کال کې یو چاته په حق معلومات کی سره د اسلامي او انساني خواخوږی د مخې پیش میرو تماس ونیسي او خپل ډبل جایزه د لاسته کی وقام کوچای ده دل پوش میری دي سپر وو شپا وو پنځه اته پنځه درې اته سپر بلش میرا ده سپر وو وو پاک سپر سلور سلور نہ نہ وو اٹل بولش میری اور بیا وایم سپر وو پاک وو پنز ات پنز درای ات او سپر سپر وو پاک سپر سلور سلور نہ نہ وو وو احترام ډیر مننه.
زه محمد رحیم استاد هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ څخه سی صرف تماس کوم. ما یو کاکا دی چې په نامه د ګلبجین دی او دا څو کاله کېږي چې ورک دی په یاران کې دی. معلومات یې موږ ته نشته که یو چا ته معلومات وي هغوی خپل اوري د بغران وفتیسیو ته چې جنګ ووایي بیا چې محمد رحیم استاد یا په جبان سرور اکا په سینارې کې موږ ورته پیدا کېږو په دغه لمبر باندې سفر دوا سفر دوا اته سو یو پنځوس دوه سوه پنځه دېرش. وسلام
الو السلام علیکم. زه لالا د هلمند ولایت د سنګین د درای څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی چې ورک دی د اولس اتلس کاله کېږي د ګریش ولسوالۍ د نخماری اوسېدونکی دی. د غلانبي اکا زوی فضلباري نمېږ د غلانبي اکا زوی د شغاسي اکام لسی که هر مسلمان ورځ د ده په هکله معلومات لري یا دی خپله دا پیغام اوري نو موږ مهرباني دی وکړي موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه اته پنځه درې دوه ګاشته یو یو او دوه ګاشته ما نور هم دغه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. زه د ازادي راډیو سره هیله لرم چې تاسو ما پیغام نشر کړي. وسلام
ازما سلامونه دي د راډیو کارکوونکو ته ورسېږي. او زموږ یو ورک شوی اختر محمد نومېږي د رین زوی دی یو ورور یې حضرت نومېږي یو خانګل نومېږي. که هره واده په دغه مانا د رد وشي مانا په دغه شماره دي ما ته زنګ ووهي. وسلام صفر اووه اته اته دوه پنځه اووه شپږ صفر شپږ په دغه شماره دي بېرته صفر اووه اته دوه دوه واره اته دوه پنځه اووه شپږ صفر شپږ په دغه شماره دي. زموږ سره تماس ونیسي. اختر محمد نام دی د رحیم زوی دی د یو ورور نوم یې حضرت دی د یو ورور نوم یې خانګل دی د یو ورور نوم یې علیګل دی. په دغه شماره دي مانا موږ سره تماس ونیسي. کار ځای څوک رد ولري جایزه هم لري کنه دغه سړی پیدا شي. وسلام ازادي په کارکوونکو ډېر هم سلامونه لکه غرونه غرونه ورسېږي.
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نوم می صفی الله ساحل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. او خواته مې یو دوه قدرمن ورونه ناستې، البته مشران ناستې، یو ګل رحمان استاد او راز استاد دی، هم درته سلام کوي. او د دې راغلی دی چې دغه یو عزیز ورک شوی دی، البته د ګل رحمان استاد یو ځای ورک شوی دی چې ډېر زیات ورپسې وګرځېدلو. نوم یې قادر دی او تورچکې تور رنګ لري، او داسې سپینچکې جامې دي، سپینې کرمچ په خپو دي. کار قدرمن دوست یې په دې اړه معلومات وي، یا چا لیدلی وي، یا مې په خپله غږ اوري. کورنۍ ډېره په تکلیف شوله ورسره، دغه دوه درې اونۍ کېږي چې نادرکه شوی دی. ټوله کورنۍ ورپسې ډېرې هلې ځلې وکړې، په لاس ور نه راغی. کار عزیز ته یې معلومات وي، یا چا لیدلی وي، یا مې په خپله غږ اوري. نو دغه د ګل رحمان د پلار شمیره ده، دغې سره دې اړیکه ونیسي. یو افغان شمیره ده 0  4װ 21װ 8װ، بل انټین شمیره ده 0　','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
پانزوس یو تلویخ شیرینی پا کشتا دے کار چا دغا پیدا کنو مہربانی سر دے پمدغ شمیرو آڈی کونی سی او دغا عزیز دیو تا اوس پاری والی چا دیر حل زلی وکرلی او دا زادی راڈیو دیر منن کو چا دغا سی خپل افغانانو تا خدمت کئی خپل وطنوالو تا خدمت کئی او واقعا دیر یو پر مختلی راڈیو تل پارا اندغا زولی پرا خوالو او دا اللہ پا امان خوا دے پا امان
ہلو السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت تنایید ولسوالۍ څخه سره په تماس یم زما ورور دی د سید محمد په نامه د حضرت محمد زوی دی تقریبا 14 کاله کېږي چې نظر کاڅو دی که هر څو د پاتل معلومات دی یا د خپل مزه اوري ما سره دی په دغه نمبر باندې تماس ونی شي څه پر و څه پر اته چلو نه څه پر اته دعا څه پر و سلام
شمار دیوار مہربانی
زمانم خان محمد زما یو زوی د عبدالله په نامه د خوست ولایت څخه تللی پاکستان ته که هر څوک د دې په باره کې تکم نه هتل نه کاری کی چې پرای سوال خو څو وایم د حضرت راډیو ته اعلان ور کړی دی خو مقصد نه مال پرې نه نشر کړی خدای دې وکړي دا نشر د اعلان نشر کړي عبد الله د خان محمد زوی د خوست ولایت ته تللی دا تقریبا هتل نه کاری وتل دي او که هر څه دې په معلومات کې یا د مرګری یا د حلوالان د معلومات نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووګي صفر و و یو یو دوا و یو تنزا سپر تا زادی را دو دیر منان دیر وقتی تلپنان در تکری دی خو ماتم یو تلپنم نا در پیغمون نشه کلی خدای دیو کسی دایی ما زوی دی دقل لار لار پیدا سی و سلام
ما یو رو رمضان بنامه بندی دا و تکال کیزی چی برک دا رمضان پہ نام ما سره دا وکاله کیږي چې کار کوي مهرباني به کوم زما خبر او جواب برته راته وایي دا ډیر وړاندې کښته زنګ والے دا ما خپل جواب درته دا ورېدل خدای ته امان
الو السلام علیکم زه کیریل خوښ نه خبر کوم موږ یو تر دوی ورځ تاسې روزګل په نامه میږي پلار نومې سرګل دی او ورور نومې جمال دی بل ورور نومې سرګل ده که هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي صفر اووه سوه یو اویا شپږ شپېته اووه دېرش دوه اتیا شمېره یو ځل بیا صفر اووه اووه یو شپږ شپږ درې اووه دوه اته خدای په امان.
السلام علیکم دا جدید دی کار کوم تر سلام نو ما ورور ته دی دغه ولې جان مې دا درې مې د کندهار د ول سره نه خو ورکړې دي هر چا د پدې اړه معلومات ما ته معلومات را کې په دغه شوره کې سره سره ونی کې څه پر و څه پر دوا درې څلور پنځه شپږ و
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې، تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. محترم اوریدونکو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل رکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په لاره چې ازادي راډیو د سهارونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.